په پېښور کې د غرمې یو بجې سوه. زه عبدالحی کاکړ مو له یوې بدې خبرونې سره هرکلی کوم. د افغانستان او پاکستان په پوله تازه نشتې په پاکستان کې د بېنظیر بوټو د مقدمې د سرکاري وکیل وژنه، په خیبر ایجنسی کې د خاصدار په کورنۍ برید په کراچۍ کې چاودنه، د راتلونکو انتخاباتو لپاره امنیتي پلان او هم د تیرا د خلکو د انتخاباتو په اړه ستونزې، هغه څه دي چې پروانه غړي کې تفصیل لرو. اونیز پروګرام جمهوریت غړي پای ته رسېږي، خو پایل بل خبرونو کو خبرونه وړاندې کوي ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم ته ټولو ولپامو کړی د خبرونو سټکو ته. د جنوبی وزیرستان په سرحدي سیمه کې د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. د بېنظیر بوټو د قتل کې سرکاري وکیل نن نامعلومه وسلوالو وژل دي او نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د خبرونو تفصیل. له جنوبی وزیرستان سره په پوله د پاکستان او افغانستان د امنیتی ځواکونو ترمنځ تیر شپه نښته شوې. استخباراتي چارواکو او په سیمه کې ځایي قبایلیانو د نوم نښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د مارټر ګولو او د مرمیو په ډزو کې د انګور اډې ځینو دکانونو او یو کور ته نقصان رسیدلی، خو څه ځاني تاوان نه دی شوی. انګور اډه له پولیس سره د جنوبی وزیرستان سیمه ده. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ګوشتې ولسوالۍ د نښتې په غبرګون کې تیره ورځ په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم العمور وربللې ده او ورته احتجاج کړي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه پیښه کې د اف سی دوه سرتیری ژوبل شوي. په بېنظیر قتل کیس کې د تحقیقاتي ادارې اف آی اے سرکاري وکیل چودھری ذوالفقار د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو کې نن ووژل شو او ساتونکي زخمی شو. په سیمه کې پولیس وایي یو لاروی ښځه هم په پیښه کې ووژل شوه. د پاکستان سرکاري ټي وي نن خبر ورکړ چې چودھری ذوالفقار نن د ترهګرۍ ضد عدالت روان و چې په هغه د اسلام آباد په جی 9 سیکټر کې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې او پیمس هسپتال ته تر رسیدو مخکې یې سا ورکړه. سرکاري ټي وي زیاتوي چې د داخله چارو وزیر د دې پیښې نوټیس اخیستی دی. ذوالفقار په 2001 کې د پاکستان وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې تحقیق کولو. د پاکستان د کراچۍ ښار پولیس وایي چې د زیارت په مخام په بنس روډ سیمه کې د متحده قومي موومنټ د انتخاباتي دفتر سره نږدې بمی چاودنې نه کسان ژوبل کړي دي. د چاودنې په اړه د سیمې د پولیسو مشر امیر شیخ رسنیو سره په خبرو کې تیره ورځ وویل چې چاودنه د ایم کیو ایم د سیمه ایز دفتر سره نږدې د یو جومات سره جوخت د ایښودل شوو بارودي موادو په چاودېدلو سره مخې ته راغلې ده.
دی وای د دې نه مخکې په کراچۍ ښار کې چې کومې بمی چاودنې رامنځته شوې دي، د هغو سره د دې چاودنې د شواهدو پرتلیز جاج اخلو او په دې اړه مو پلټنې شروع کړې دي چې داسې کومه ډله ده چې پرلپسې دا ډول بریدونه ترسره کوي.
د یادګون مطبوعاتي څانګې مر چارواکي قمر منصور نن مشال ریډیو ته ویلي چې د چاودنې په وخت د دوی په دفتر کې انتخاباتي هلې سلې روانې وې او ژوبل کسان ټول د دوی د ګوند غړي او پلویان دي. د قبایلي سیمې خیبر په باډه کې نامعلومه وسلوالو د خاصدارو ځواکونو د یو سرتیري په کور حمله کړې ده چې پکې درې کسان وژل شوي. د خیبر یو حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید تېره شپه د باډې پاکخیلو سیمه کې د خاصدار ځواک د یو اهلکار د کمرګل په کور شوې دي. په پیښه کې پخپل دغه سرتیری د کور ودانه او انګور وژل شول او یو نوسیه یې ژوبل شوه. د دغه پیښې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د لښکرې اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ له پیښې سره در تړاو لرلو انکار کړی. د وزیر اعلی هاوس پیښور لخوا تیره شپه په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې د یو ځانګړي څارونکي ډلې 15 کسیزه پلاوي پرون د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی ریټایرډ جسټس طارق پرویز سره په پیښور کې دغه په دفتر کې ولیدل. د دغه پلاوي مشري مایکل کالر کوي. په ملاقات کې په صوبه کې په پرامن ماحول او په پاک او شفاف ډول د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو په اړه خبرې وشوې. افغان ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا په امریکا غکړې چې په کیوبا کې د ګوانتانامو بې زندانو تړي. کرزی د زیارت په ورځ د ډنمارک ته سفر پر مهال خبریالانو سره خبرې کولې. نوموړي ویل چې کابل له امریکا په ګوانتانامو کې د افغان قیدیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده چې وایي افغانستان د واشنگټن او ملګرو ملتونو سره د کلونو راهیسې په دې حقله په خبرو بوخت دي. په ګوانتانامو جیل کې په یو سل شپږ شپېته قیدیانو کې تقریبا سلو د نه خوړلو اړتال کړي او کرزی له امریکا وغوښتل چې د احتجاج د حل کولو په لړ کې بشري لارې چارې په پام کې وساتي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نن د رسنیو د ازادۍ د نړیواله ورځ منځل کیږي چې مقصد یې د اظهار د ازادۍ بنیادی حق او دغه حق ته ورپېښو غوښونو ته پام ګرځول دي. شل کاله مخکې په 1993 کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی 3 مئی د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ وګرځوله او د بیان د اظهار ازادي د بشري حقوقو د عالمی اعلامیې د 19 ماده برخه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورټ کې د شام حکومت او یاغیان دواړه د یو شمېر خبریالانو د وژنې، گرفتاری او ورسباندې د تشدد لپاره ذمہوار ګرځولې دي. بل خو د خبریالانو د ساتنې سازمان په خپل کلنی فهرست کې هغه هیوادونه په ګوته کړي دي چې پکې خبریالان وژل کیږي. په دغه هیوادونو کې عراق، سومالیا، فلیپین، سریلانکا، افغانستان او پاکستان شامل دي. د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل وایي چې د اوباما انتظامیه په شام کې د حکومت ضد مخالفو یاغیانو ته د وسلو د ورکولو په خپل مخالفت بیا غور کوي. هیګل د زیارت په ورځ خبریالانو ته ویل چې د یاغیانو د مسلح کولو په ګډون انتظامیه په نورو لارو چارو غور کوي، خو وی ویل چې په شخصي توګه دا فیصله تر اوسه نه ده کړې. آیا د صدر بشار الاسد حکومت خلاف جګړه کوونکو یاغیانو ته وسله ورکول به هوښیارتیا وي او که څنګه؟
You look at and rethink all options.
چې کله تاسو په ټولو لارو چارو غور کوئ نو معنا یې دا نه وی چې کولې لازمی وي. دا هغه لارې چارې دي چې باید د اتحادیانو او نړیوالو ټولنو سره ور باندې غور وشي چې څه ممکن دي او لکوم لارو سره هدف یا مقصد ترلاسه کیدی شي. زموږ یو ذمہواری جوړیږي.
We have a responsibility.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا د شام مخالفو قواو ته غیر وژون کې پوځي سامان او بشري مرسته ورکوي. او د اروپای ټولنې چارواکي وایي چې د اروپای اتحادیه د خارجه پالیسی مشره کاترین اشټن به په 15 مئی په استنبول کې د ایران د اټومي چارو د مشر منځګړي سره ملاقات وکړي. د خبرونو پای
خبرونه درته مليحه مرزا د وړاندې کړل. پروانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. د پاکستان حکومت پرګټ سرحد د نشټو وروسته د افغانستان مرستال سفیر رابلل سوی، خو آیا دوه اړخیز اختلافات په جګړه ختمېدلای سي؟
چې په ځای د جګړو د ماخو به دا نظر وي چې د سفارتي لارو د ډیپلوماټیکي چینلونو له لارې دا مسلې حل شي.
د پاکستان انتخابي کمیشن مشر فخر الدین جبرائیل وایي له بې له امنیته صفاف او شفاف انتخابات نسی کېدلای.
سپریم کورٹ هم په یو تازه ججمنت کې ویلی وو چې د امنیت ټینګولو نه بغیر آزاد او شفاف انتخابات نشي کېدلی.
انتخابات ته اته ورځې پاتې دي، خو د طالبانو د حمله له وجې درې ګوندونه عوامي نیشنل پارټي، پیپلز ګوند او متحده قومي موومنت په خلاص مټ مهم نشي چلوای. خو د طالبانو او ان پی جګړه به په څه ده؟ د ان پی یو مشر افراسیاب خټک
او د دې شیزان وکړي چې څنګه څه کوي چې څنګه خلک له وطن جنګ وکړي. دا وطن وو د څه غږی چې دی سړی ته وځي څومره وته راځي چې وځو ته راځي چې راځو ته چودري کې او په نوټو امن کې درا ده.
دا به په 19 پروګرام جمهوریت کې واوري. خوپال د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله باندې د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو ځخه کوو. بیګا د شپې له جنوبي وزیرستان سره د ډیورنډ پر کرښه د افغانستان او پاکستان سرتیرو ترمنځ ډزې سوي دي. چارواکي او د سیمې اوسیدونکو وایي په دې ډزو کې ځاني زیان نه دی سوی، خو د انګور اډې په بازار کې دوکانونو ته تاوان رسیدلی دی. تر دې مخکې په ګوشتې کې هم د دواړو خواوو ترمنځ نښتي سوي چې پکې سرتیري وژل سوي وو چې پکې سرتیری وژل سوی او ژوبل سوی ول. د بیګنې نشټې په اړه تفصیل د مشال خبريال راکوي.
د سعودي وزیرستان په سرحدي کرښه پرتې سیمه انګور اډاکشې د پاکستاني او افغاني سکیورټي فورسز د سرتیرو په مانشه هغه وخت تاو تری خاله پیدا او د غټې وړې وسلې د غنو دزونو بدلون ورشه چې کله 13 شپه اته بجې د افغانستان د خاورې نه د مارټر ګن د شل نه تر 15 پورې را دغدي غونډوري د پاکستان په سرحدي سیمه انګور اډا او د دې سره نږدې په نور ځایونو کې ولاګېدل و چاو د دل په ډیر اسمل خان مونږ شه د خفیا ادارو چارواکیو او په امګورا ډاکش زہی کابلانو د نمونو وشولو او ژغ نه ریکارډ کولو په لوز مشال ریډیو تا وشول چې د مارټر ګن غونډوريو او د نور غټه وړې وسلې د دزونو په بدلون کې د امګورا ډا په بازار کې د 12 نه زیات دوکانونو ته لشک ډیر نقصان ورسه ده. او د بازار سره نږدې د یو کابلی ملک اعظم ګل وزیر په کور د مارټر ګن غنډوري لګېدلو په نتیجه کښې د کور یوه کوټه بېخي زیاني او د کور په چت لګېدلی شمسي سولر هم راپرېوتې ده مات شه. دغې ذرایې دا هم جوته کړه چې د مارټر ګن د غنډوریو او د نورې غټې وسلې د ډزونو بدلون په سر کښې ډېر ګڼ او د ورستې په وقفې وقفې سره د شپې اته نه تر یوې بجې پورې جاري وه. د انګور اډه کبلیانو مشال ریډیو ته دا هم وشول چې شپه مو په ترار او ویره کښې تېره کړه. خوشحال خبره دا وه چې د ډزونو د بدلون په دوران کښې نه څوک مړه او نه پرهرژلي شول. دا دې هم یادوي چې د دې نه یوه شپه مخ کښې د مومند جنسۍ په سرحدي کرشه هم د پاکستاني او افغاني پوځي سرتېریو په منځ کښې په دغې رنګ پېښه مخې ته راغلې وه چې په کومه کښې د یو بل سرتېري وژلي پرهرژلي شوي وو.
تاسو ریپورت اوریدلی پر انګور اډه باندې د پاکستان افغانستان یعنی ګډه پوله ده د دواړو خواوو څخه ډزي. تاسو په ریپورت کې دا هم اوریدل چې له جنوبي وزیرستان سره هم د افغانستان او پاکستان سرتېرو ترمنځ نښته شوې ده. د ګوشتي ولسوالۍ نښتې په غبرګون کې تېر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ناظم الامور ورغوښتی وو او ورته یې د احتجاج کړی وو. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پاکستان د دفتر خارجه لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویلې شوې دي چې د تیر زیارت په شپه په کم لس بجې په پاک افغان پوله باندې د افغانستان لخوا په ډزو کې دوه د اف سي سرتېري جوبل شوي دي او دا چې دا هدفي ډزې وي او هم خاص د پاکستان اف سي سرتېري په نښه کول وو. خبر پانه زیاتوي چې دې لړکی اسلام آباد کې د افغان سفارتخانې ناظم العمور دفتر خارجه ته راغوښتی شوی دی او هغه ته د دې حملې پر ضد احتجاج ریکارډ کړی شوی دی. د خبر پانې په وینا چې دا رنګ پیښو له وجې د پاکستان افغانستان تعلقات خرابېدای شي نو باید چې له دې ډډه وکړی شي. د پاکستان تزیه کاران په دې څه وایي؟ کله چې مشال ریډیو د افغان چارو تزیه کار او خبریال طاهر خان نه وپوښتل نو هغه وویل
خارجي فوجان د افغانستان نه وزیرو کو په دې وخت باندې پاکستان او افغانستان یو بل سره جګړې کی او پر دې ردی چې سفارتي لارې نه خپلوي او د هغې حل نه روباسي نو بیا خو دغه رنګ جګړه د دواړو هېوادونو تعلقات د مخکې نه هم په هغې باندې فشار دی کشیدګي ده هغه ډېر امکان به وي چې هغه پسې نور زیات کړي نو پر ځای د جګړو زما خو به دا نظر وي چې د سفارتي لارو د ډیپلوماټیکي چینلونو له لارې دا مسلې حل شي.
د ذکر وړ ده چې وخت په وخت د پاکستان او افغانستان لخوا په یو بل باندې داسې تورونه لګي چې دوی د یو بل د پولو خلاف ورزي کوي او په یو بل باندې ډزې کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې نن نامعلومه وسلوالو د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د وژنې په معامله کې سرکاري وکیل چودري ذوالفقار وژلی دی. نوموړي نن د ترګریزې د عدالت روانو چې په لاره کې وسلوالو وواژه. د اسلام آباد پیمز روغتون چارواکي وایي ذوالفقار روغتون ته تر رسېدو مخکې مړ سوی وو. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم راکوي.
اسلام آباد کے بے نظیر بھٹو قتل کیس کے دا ایف آئی اے سرکاری وکیل چودھری ذوالفقار علی نامعلوم وسلوال لخوا د ڈزو په نتیجه کې مړ او گاڑی زخمی شوی دی. دا پیښه هغه وخت وشو کله چې چودھری ذوالفقار سحر د خپل کور G9 سیکٹر نه د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته روان وو. د اسلام آباد د مارګله پولیس اسٹیشن ایس ایچ او ارشاد ابڑو مشال ریڈیو تا د دې پیښه په حق له وویل
چې اهم کیسوں کا پروسیکیوٹر تھا یہ اپنی روٹین بیس یہی کورٹ جا رہا تھا پنڈی تو
دا یوسو مهم کیسونو وکیل وو د خپل معمول مطابق پنڈی عدالت ته روان وو. نو د G9 سیکٹر مرکز ته مخامخ چې دا خانه ده دې په دغه لار تیرېدو نو وسلوالو پرې ډزې وکړې چې شمېرې دوه درې وي. د ګاډي په شای ډزې وکړې د کومې له کبله چې دی مړ شو او د ده سره چې کوم ګاډ وو هغه زخمی شو او په دغه موقع په لاره روانه یوه ښځه هم د دوی ګاډي ووهله او هغه هم مړه شوه.
د اسلام آباد پیمس ہسپتال ترجمان ڈاکٹر وسیم خواجہ مدبوعات سرا پا خبرو کی ویل
کی جو ڈیتھ ہے وہ یہاں اسپتال پہنچنے سے پہلے ہو چکی تھی اور اس کی وجہ جو
ددمبر چکم دے حغد اسپتال رسی دو نوڑان دے شوے وہ او دا حغی وجہ یوش میر گولی دی کم اچھی دا پسینہ او پخیٹا لگے دلی وی او دا کم ٹوپک پا ذریعہ ڈزے شوی دی او دا کم مڑخنا لگے دلی دی او دا جسم کم کم حصی خرابی کری دی نو دا ہر سب دا پوسٹ مارٹم نا رستو پتہ لگی او اس چی سمرہ قانونی چاری دی حغبت تر سر کولی شي او ډاکټرانو د پوسټ مارټم حکم ورکړی دی نو دا به ډیر زر وشي.
پوسټ مارټم جو شروع کر دیں گے.
د چودھری ذوالفقار ملګری چودھری اظهر مطبوعات سره په خبرو کې اویل چې چودھری ذوالفقار، بینظیر بھٹو کیس، حج سکینڈل کیس او ممبئی حملو کیس غوندې مهم کیسونو سرکاري وکیل وو.
ذوالفقار صاحب اور میں دونوں ہی بینظیر شہید مرڈر کیس میں بھی اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں.
دیوائی ذوالفقار صاحب اوز بینظیر بھٹو قتل کیس کی اسپیشل پروسیکیوٹر وو. پرویز مشرف خلاف هم مونږ عدالت کې وړاندې کیدو او دین علاوه مونږ حج سکینڈل کیس کې هم وړاندې کیږو او دغه رنگ ممبئی حمله کیس لپاره مونږ دواړه ممبئی ته هم تللی وو او کم د بینظیر بھٹو قتل کیس چې دی نو هغې کې مونږ ته مسلسل دمکیانې ملاوی دي. د قانوني چارو کارپوه بیرسٹر باچا وایي چې دا وخت د سره چې کم مهم کیس دی نو هغه د بینظیر بھٹو قتل کیس دی. تر اوسه پورې دې کیس کې څه پرمختګ ونه شو. دې زیاتوي چې هغه نه پوهیږي چې دا معامله څوک کم طرف ته بیایي.
خو چې عرص دی نو داسې خلک په دې کیس کې ملوث دي چې هغوی دا کیس سرته رسولو یا د دې حل راستو یا د عدالتي ذریعه باندې یا د پولیس ذریعه باندې د دې مونږ رسیدو چې کوم دی نو هغه خلک په دې کې دلچسپي لري چې دا شی چې کوم دی سر ته ونه رسي. نو دا پبلک پروسیکیوټر کېدای شي چې هغه چاته ورنږدې شوی په دې کیس کې چاته رسېدلی او هغه خلکو ته پته لګېدلی چې یاره زمونږ نوم پکې راغلی دی یا زمونږ خلاف چې کوم دی نو شهادت چې کوم دی په لاس پولیس ته لګیا دی ورزی ایف آی اے والا ته ورغلی دی او دا پبلک پروسیکیوټر چې کوم دی دغه شهادت به زمونږ خلاف عدالت ته پیش کړي. نو زما دا هم کېدای شي چې هغه تنانو چې کوم دی دا سړی د لارې نه ایست
د ذکر وردا چې نگرا د داخله چارو وزیر ملک حبیب خان د پیښې نوټه څخه دی او آی جی اسلام آباد ته د پیښې د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. بلخوا صدر اسیف علی زرداری دا پیښه غندلې ده او ویلي دي چې په دې کیس کې ککړ خلکو خلاف د کاروایی وکړی شي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته بیا د قبایلي سیمې خیبر چارواکي وایي بېګا د شپې وسلوالو د خاصادار ځواک یو سرتیری پر کور حمله کړې ده. په دې حمله کې خاصادار د ښځه او نجور مجور وژل شوی او لمسی ژوبل شوی دی. همداراز وسلوالو له اکاخیلو 15 کسان هم تښتولي دي. تفصیل به په دې رپورت کې واورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د دفتر یو سرکاري چارواکي خپل نوم نه سرګندولو په شرط نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه د باړې په کاخیلو سیمه کې نه سرګند وسلوالو د خاصدار زواک یو تن کمرګل کور ته ورننوتل او د دوی په کورنۍ ناتاره ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې کمرګل په خپل او د دوه کور ودانه ځای په ځای ووژل شول او ننګور او یوون مسی جوبل شول چې ننګور یې په یو روغتون کې سا ورکړه. د دوی په وینا تیره شپه د اکاخیلو سیمې نه د یو بل خاصدار په ګډون 15 ځایي کسان هم ناڅرګنده وسلوالو تښتولي دي او د دغو پیښو پړه لا تر دې دمې کومې وسلوالې ډلې په خپل غاړه باندې نه ده اخیستې. بل خوا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون په کرخه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د باړې اکاخیلو دغې پیښې سره د لشکر اسلام څه تعلق نشته او نه دوی دغه برید تر سره کړی دی. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیری اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې داسې پیښې رامنځته کیږي او امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ هم د نښتو په مهال پکې ولسي وګړو ته زیانونه اوړېدلي دي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاتیر تی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده.
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سره
غازی سره بروسین خلکو ته یې سي شعور ور ور کړی.
د پښتون قوم د خوش قسمتۍ و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ور کړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
د پاکستان په ټولو لوی شهر کراچی کې سیاسي ګوندونو پر انتخابي مرکزونو د بمی حملو لړۍ دوام لري. بیګا شپه د شهر په مرکزی برخه کې د متحده کومنټ پر انتخابي دفتر حمله شوی چې پکې یو شمېر کسان ژوبل شوي. د دې پرې په اړه نور معلومات له کراچی د مشال ریډیو خبريال ظفر کریم راکوي.
د کراچی پولیس وای د پنځشنبه یا زیارت په ماخام د مرکزی خار په بنسروټ سیمه کې بمی چاودنې نه کسان جوبل کړی دي. د چاودنې په اړه د سیمه د پولیسو مشر امیر شیخ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چاودنه د متحده قومي مومنټ د سیمه ایز دفتر سره نږدې د دغه علاقې د جامع جمعات د دیوال سره جوخت پکې خودل شو. بارودی موادو د چاودې دوله عمل مخې ته راغلی ده. دی وای د دې نه مخکې په کراچی ښار کې چې کومې بمی چاودنې رامنځته شوې دي د هغو سره د دې چاودنې د شواهدو پرتلیز جاج اخلو او په دې اړه مو پلټنې شروع کړې دي چې داسې کومه ډله ده چې پرله پسې دا ډول بریدونه ترسره کوي. د هغه په خبره په چاودنه کې یوه نیمه کیلو چاودیدونکي توکي کارول شوي دي. د ایم کیو ایم ډلې د مطبوعاتي څانګې چارواکي خمر منصور مشال رډیو ته ویلي چې د چاودنې په مهال د دوی د ډلې په دفتر کې ټاکنیزې هلې ځلې روانې وي او په چاودنه کې جوبل شوي ټول کسان د دوی د ګوند غړي او خواخوږي دي. خمر منصور د حکومتي چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی دفترونو او پلویانو ته تحفظ ورکړي. هغه زیاته کړه په هر صورت به په کراچۍ ښار کې خپل ټاکنیز کمپین چلولو ته دوام وربخي. په چاودنه کې جوبل شوي کسان د کراچۍ سیول هسپتال وړل شوی چې د ډاکټرانو په وینا د یو جوبلتن روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د ایم کیو ایم ګوند لخوا تېره شپه په خبره شوي اعلامیه کې ویل شوی چې د دوی په دفتر چاودنه د پنجاب د یوې لویې سیاسي ډلې وسلوالو لخوا ترسره شوې ده. په اعلامیه کې د کومې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی خو ویل شوی د دغې ډلې وسلوال د پنجاب صوبې څخه د قافلو په شکل کې کراچۍ ته راغلي او دلته د دغه ګوند دفترونه او د انتخاباتي هلو ځلو ځایونه په نښه کوي. په اعلامیه کې د پاکستان لنګران لومړی وزیر او د سند او پنجاب صوبو لعلا وزیرانو غوښتنه شوه چې په دې اړه دې پلټنی وکړي. یاد دی وی په دې ورستیو کې په کراچۍ ښار کې د ایم کیو ایم ډلې په یو شمېر ټاکنیزو دفترونو د بمی چاودنو لړۍ شروع شوې ده چې وخت په وخت یې مرګ جوبله هم اړولې ده. د یاد ګوند علاوه په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند او د پیپلز پارټي په انتخاباتي دفترونو هم حمله ترسره شوې دي. د پنځشنبه یا زیارت په شپه د بنسروټ په سیمه کې د ایم کیو ایم په دفتر د ترسره شوې د دې چاودنې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. خو د دې نه مخکې د ایم کیو ایم عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند په دفترونو د حملو پړې وسلوالو طالبانو منلې دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا ملکن پولیسو مشر عبد الله خان وای په ټول ډیویژن کې په زرګونو امنیتي سرتیرو ته د انتخابات امنیت ساتلو دند سپارلې ده. نوموړي پرون په سید شریف کې مشال ریډیو سره د خبر پر وخت ویل د ټولو امیدوارانو ته هم پولیس ورکړي دي چې د هغوی ساتنه وکړي. په ملکن کې رائے اچونی 1913 مرکزونه یا پولینګ سټیشنونه جوړ کړل شوی دي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د ملکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی عبدالله خان وای چې ټاکنو کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره 60,000 نه زیات امنیتی ځواکونه تیار کړی شوی دي. د وخت ټوله سیمه کې ټاکنو کې برخ اغستونکو ته سکیورټي ورکړی شوی ده. د خبري خاغلی سیدو شریف کې مشال ریډیو ته وکړي.
درې وړه فیز د الیکشن کور کړی دي، یعنی پری الیکشن فیز د چې کوم موجوده دي، جلسی جلوسونه، کارنر میټینګ، پبلک میټینګ، الیکشن کمیشن سٹاف، ریٹرننگ افسر سٹاف، پولنگ سٹیشنز دی سیکیورٹی کنا او ټول مونږ کینڈیڈیټس دی سیکیورٹی ټول مونږ کور کړل. 600 پلس پورې دی سر پولیس سیکیورٹی دا اب دې پیاز کې پرایویټ سیکیورٹی ګارډ شه سرویس ته ټول ته مونږ پولیس او سپیشل پولیس فورس دا ور کړی دی. ورته
ڈی آئی جی زیاتوی چې ملکن ڈیویژن کې اوه قامی او یو صوبایي اسمبلو ټاکنو لپاره په مجموعي توګه 1513 امیدواران ټاکنو کې برخه اخلي چې هغوی لپاره 1913 پولیس سټېشنې جوړ کړی شوی دي. دغه پولیس سټېشنې درې برخو کې ویشل شوی دي، نارمل، حساس او ډېرې حساسې.
نارمل باندې چې زموږ نارمل پولیس سټېشن موږ ریجن کې 975 سینسیټیو چې موږ سره دي 617 او مور سینسیټیو چې زیات پلس پوینټس دی هغه مونږ سره تری کریئیټ دي. نو نارمل باندې مونږ سلور کسان لګېدلی دي سینسیټیو باندې پنځه لګېدلی دي او مور سینسیټیو باندې سیون کسان لګېدلی دي.
دوی زیاتوي چې هرې علاقې کې مقامي تاڼو ته اضافي نپري او سمدستي کاروایي لپاره موټرې هم ورکړی شوې دي.
تنو سیکیورٹی چوک دو پا الیکشن بھائی نا تنو مونگا فل پرو سیکیورٹ ارینجمنٹ کو لیکار مانگا سچویشن جول شئی نا تنو پا سیکیورم بھی پورا ریسپانسیو بھائی انویسٹیگیشن ٹیم باپا کی تیار ناس دی پلس چیدے نو پیپٹین کسان بہر سارے بھی جیسے ار چوکی مونگا پورا سٹنٹن کرے گا پاگے بم فل پرو سیکیورٹی بیار اگر نلاؤں پر پورا ریجن کے دس 178 نکبندی پوائنٹس لگو لی دی سومرا ضلع تھا انٹری ایگزٹس تھی.
ڈی آئی جی زیاتوی چې دا وخت پولیس سره هر قسمه جدید وسله او نور اسانتیاګې نشته ځکه دوی ته د ترهګرۍ مخنیوي کې څه قسمه مشکلات نشته.
پولیس کیپیسیټی دی پنځه کاله کې کیپیسیټی ډیولپمنټ هم کافی شوی دی. کیپیبلټیز هم څنګه خدي هیوی ویپن شته دی مارټر شته دی توپ شته دی بیا هغه چلولو والا ټرین مین پاور را سره شته دی نو کیپیسیټی کیپیبلټیز الله پزر دی زموږ خدي.
ڈی آئی جی ملکن وائی چی اولس هم دوی سره ترهګرۍ مخنیوی کې مرستې کوي او د پولیس حوصله هم پورته دي خو بیا هم د اولس نه د مرستو غوښتنې کوي چې ټاکنې پر امنه وشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د یولسم مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنې
د کاندیدانو ځوابونه تبصره او مرکه هر ورځ لمشال ریډیو نه.
د قبایلی سیمې خیبر په بیلابیلو برخو کې د امنیت وضع له کلونو راهیسې کړکېچن ده. د همدې سیمې د تیرا له کوکې خېلو د امنۍ له کبله په سلګونو کورنۍ د کورمې له لارې نورو سیمو ته تللي. دا بې کوره سوي خلک وایي چې د کورمې په دوراني کډوالو کیم کې د دوی رجسټریشن نه دی سوی. همدا وجه ده چې له مشکلاتو سره مخامخ سوي. دوی وایي چارواکي باید ورسره په سمدستي توګه مرستې وکړي او دوی نمونه ثبت یا رجسټر کړي. په دې اړه د سیمې د مشال ریډیو خبریال رپورټ راکوي.
په دې وروستیو کې د خیبر جنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله نه یوازې د میدان سیمې خلکو دغه سیمه پرېښوده بلکې دې سره اړوند د تیرا کوکې خېلو درې سیمې نه هم په سلګونه کورنۍ راوتلې دي او د تیرو دوه میاشتو راهیسې د کورمې جنسۍ په بیلابیلو برخو کې د بغیر څه سرپنا او اسانتیاو ډېره شوې دي. دغه کډوال وایي چې د تیرا میدان سیمې نه بې کوره شوي خلک د کورمی جنسی په دورانی کډوالو کیمپ کې رجسٹر شول خو تر دې دمه د دوی رجسٹریشن نه دی شوی او نه د تیرا کوکې خېلو د رسمي حکومت په رسمي توګه جنگ ځپلې ګرځولې ده. دوی وای چې دلته اوس د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د تیرا کوکې خېلو سیمه کورمی جنسی ته کډه شوی یو تن شاهنشاه په دې حقلا مشال ریډیو ته وای
میدان د خلکو سره موندم دا سیر متاثرین شو که سره غیر میدان خلک متاثرین شو جګړه وا جګړو نه راوته او زمونږ په علاقه وسم مکمله وسم د طالبانو قبضه ده. تقریبا 2000 سم دی وای تکلیفونه ډیر دی په بیا باندې بالکل څښنا اسما لاندې د موږ کوراتیو نه د حکومت طرفه سیم داد را سره کیږي او نن د انډیرات څه طریقه کیږي.
د کوکې خېلو سیمې او مشر ملک اکرام الله جان وای چې دوی په کورمې جنسۍ کې د خلکو ته ورغلي وو او دغه خلک د ډیر مشکل سره مخ دي.
کورما کې په صدا کې پناه اخیستې ده او په هغو کورونو کې اوسېږي چې د شیعه او سنی په جنګ کې وران شوي دي. په هغو ورانو کورونو کې نن زمونږ کوکې خېل کام آباد دی او د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی. اوسه پورې اندراج نه دی شوی. په دستي توګه دوی ټیس ته ضرورت او د دې علاوه نان فوډ آیټمز لکه لوښي یا نور داسې د کور سامان او ورسره چې د خوراک د سامان ورته انتهایي ضرورت دی.
د تیرا کوکې خېلو درې سیمې نه بې کوره شوو خلکو سره د مرستو او رجسټریشن په حق له مچ کله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډي ایم ای اسسټنټ ډایرکټر آپریشن فرمان علي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې د تیرا کوکې خېلو سیمې د خلکو د رجسټریشن په اړه مو یو غونډه را بللې ده چې د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر چارواکي به هم پکې ګډون کوي او موږ هڅه کوو چې زر تر زره دی خلکو سره مرستې وکړو او رجسټر یې کړو. یاد دی وی چې د تیراکو کې خېلو سیمې د نور برخو نه هم تیر کال په زرګونه کورنۍ جمرود سیمې ته راغلي دي او دلته د خپل خپلوانو کره میشته شوي دي او دغه ټول بې کوره شوي خلک یې د چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی مرسته دې وکړی شي او د آی ډی پیز یا بې کوره شوو خلکو درجه دې ورکړی شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم یو نیمه بجه سوي د ملیحه مرزاده با د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
له جنوبی وزیرستان په سرحدي سیمه کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ سیره شپه نښته شوې. د انګورو ډېر ځینو دوکانونو او یو کور ته نقصان رسېدلې، خو ځاني تاوان نه دی شوی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ګوشتې ولسوالۍ د نښتې په غبرګون کې تېره ورځ په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم الامور وربللې او ورته احتجاج کړی. په بېنظیر قتل کیس کې د تحقیقاتي ادارې ایف آی اے سرکاري وکیل چودھری ذوالفقار نن د نامعلومه وسله لخوا په ډزو کې ووژل شو او ساتونکي زخمي شو. یوه لاروی ښځه هم په پېښه کې د کراچی پولیس وایي چې تېر ماښام په بنسروټ سیمه کې د متحده قومي موومنټ د انتخاباتي دفتر سره نږدې بمي چاودنې نهه کسان ژوبل کړي دي. د پولیسو په خبره چاودنه د ایم کیو ایم د سیمه ییز دفتر سره نږدې د ایښودل شو بارودي موادو په چاودیدلو سره مخې ته راغلې ده. د قبایلي سیمې خیبر په واړه کې نامعلومه وسلوالو د خاصدار ځواکونو د یو سرتېري په کور حمله کړې ده چې پکې درې کسان وژل شوي دي. د لښکر اسلام وسلوالې ډلې مشر بنګل باغ له پېښې سره د تړاو لرلو انکار کړی. افغان ولسمشر حامد کرزی یو واری بیا په امریکا غږ کړی چې په کیوبا کې د ګوانتنامو بی زندانو تړي. کرزی د زیارت په ورځ د ډنمارک د سفر پر مهال خبریالانو سره خبرې کولې. نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ منځل کیږي چې مقصد یې د اظهار د ازادي بنیادي حق او دغه حق ته ورپېښو ګواښونو ته پام ګرځول دي. د امریکا د دفاع وزیر چکی ګلوای چې د اوباما انتظامیه په شام کې د حکومت ضد مخالفو یاغیانو ته د وسلو د ورکولو په خپل مخالفت بیا غور کوي. هیګل د زیارت پورس خبریالانو ته ویل چې د یاغیانو د مسله کولو په ګډون انتظامیه په نورو لارو چارو غور کوي. او د اروپایي اتحادیه د خارجه پالیسی مشره کاترین اشتن په 15 مئی په استنبول کې د ایران د اټومي چارو د مشر منسکړي سره ملاقات وکړي.
ملیحا مرزاده و چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل، خو د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دا په اسلام آباد کې رابعه اکرم لوستي او دا رپورټ رالېږلی دی.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې چیف الیکشن کمشنر ویلي دي چې پاکي او صفا ټول ټاکنې هله ممکنه کېدای شي چې د امن او امان صورتحال ښه وي او امن قائمول د الیکشن کمیشن نه بلکې د قانون نافذ کوونکو ادارو کار دی. ادارې لیکي چې د امن او امان سمیواری په حکومت جوړیږي او داغه په انتظاماتو د الیکشن کمیشن اطمینان ضروری وي. ادارې مخکې لیکي چې ټول ټاکنې سناګاهاني آفت نه دی، ځکه چې تیر حکومت حلف اوچتېدو نه پس د ټول ټاکنو کال او موسم مخې ته راغلی و او د څه لپاره چې ټولو ادارو له زمونه شروع کول پکار وو. ادارې مخکې کې چې د انتخابی مهم دوران د تشدد په پیښو کې هغه شدت پاتې نه دی، خو الیکشن مهم کې شامله کارکونانو او بعض ځایونو کې امیدواران په نخ کېدو پیښې روانې دي او په دې صورت حال کې خیبر پختونخوا ته زیاته توجه ورکول پکار ده او چرته چې حکومت سیکیورټي لپاره بعضې مهمې فیصلې هم کړې دي چې د سنه مثبته نتیجې امید دی. وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې نگرا وزیر اعظم میر هزار خان کھوسو د ټاکنو په اړه ګنګوسې رد کړې دي او ویلي دي چې ټول ټاکنی به په خپل وخت کیږي او دغه رنګ د پاک فوج سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت په 11 مئی کولی شي. ادارې مخکې کې چې ترکمه شي د الیکشن خبره ده، نو د نن ساینسي او علمي دور کې تقریبا هر وګړی د انتخاباتو د اهمیت څخه خبر دی او اوس د تیرو دوو الیکشنونو په نتیجه کې منتخب حکومتونو خپل خپله جمهوري موده پوره کړې ده. د جمهوریت د تسلسل جاري ساتلو لپاره په ملک کې په راتلونکي 11 نیټه کېدونکي ټول ټاکنی بېخي زیاتې ضروري شوي دي، د کوم احساس چې سیاسي ګوندونو ته هم شته. ادارې مخکې کې چې د دې ترڅنګ د الیکشن د اعلان سره سم د ترهګرۍ د نوې لړۍ پیل کېدو او د څو ورځو راسې د کراچۍ نه تر پېښوره او د پېښور نه تر کراچۍ په مختلفو ځایونو کې په کاندیدانو او سیاسي ګوندونو په ځینو دفترونو بریدونو کې اضافې د عامو خلکو په ذهنونو کې د انتخاباتو نه کېدو سوال راپیدا کړی و، کوم چې د نگران وزیر اعظم او د فوج د سرلخکر ویناګانو سره جواب وموندلو. ضرورت د دې خبر خبرې دی چې باید په راتلونکو انتخاباتو کې د سیاسي کارمندانو او د عامو ووټرانو لخوا هم امنناکه فضا رامنځته کړل شي او په ښه ماحول کې ووټونه پول کېدل یقیني کړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سټریټ فار کمنټری په نوم ویبپاڼې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ننګرهار د ګوشتې پولیسوالۍ کې د نشتې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. په دې کې راغلي دا دوه هیوادونه له تیرو څو اونیو راهیسې له یو بل سره په کړکیچ کې دي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د بیا واک ترلاسه کولو هیلو د دې ملک پر سټاک ایکسچینج یا د ونډو پر بازار ډېر مثبت اغېز کړی دی. پوروال کاکړ د دواړو مقالو مهم ټکي اوروي.
سټریټ فار کمنټری نومي ویبپاڼه د خپلې مقالې په پیل کې لیکي د افغانستان د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالۍ ګوشته کې د افغان او پاکستانیو ځواکونو ترمنځ نښته له هغه وروسته سوې چې له تیرو څو اونیو راهیسې یو له بل سره په کړکیچ کې دي. د ویبپاڼې په لیکنه دا هغه څه دي چې کابل وایي پاکستان د افغانستان پر خاوره د امنیتي پوستو جوړولو هڅه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان او پاکستاني ځواکونه یو لبل سره نشته کړی ده، بلکې دوی د تیرو کلونو په اوږدو کې هم په خپل منځ کې لنډمهاله جګړې کړې دي. وی پانل کې د کابل لخوا د ډیورن لاین په رسمیت د نه منلو لامل په 1990 لسیزه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي پیل وسو. ډیورن لاین د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه نامنل سوی پول ده چې په 19مه پیړۍ کې د برتانوي واکمنۍ پر مهال د افغانستان پر خاوره راکشل سوی و. وی پانل کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به داسې نورې جګړې هم ولیدل سي او دا نه ده څرګنده چې هغه ځواکونه به داسې حالات څنګه سمبالوي چې امریکا به له وتلو وروسته په افغانستان کې ترشا پرېږدي. سټریټ فار کمنټری زیاتوي کچيري امریکایي ځواکونو په دې کې کوم ګام پورته کړ نو بدا د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالي لا پسې زیات کړي. د ویپانی پلیکنه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ لاین نشته هغه څه دي چې نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان هم ناقراره کولای شي. بل پلو برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې تر کومه حده په پاکستان کې د پانګوالو تعلق دی نو په دې ملکي دراتلونکو پارلماني ټاکنو اثر له اوسه څرګند دی. د ورځپاڼې په لیکنه په پاکستان کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د بیا واک ترلاسه کولو هیلو د دې ملک پر سټاک ایکسچینج ډیر مثبت اغیز کړی دی. خو د ویپاڼې په لیکنه د ملکی اقتصاد د بڼې بدلولو لپاره به د راتلونکي نوي حکومت په لومړنیو ګامونو کې دا شامل وي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پورونو د یو نوي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه له دې نوي پورونو سره به نوي او سخت شرطونه هم تړلي وي او دا شرطونه شاید د کمپنیو او شخصي شرکتونو لپاره شنه وي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته بوریوال کاکړ وړاندې کول. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو تل د افغان ولسمشر حامد کرزي پر حکومت نیوکې کړې چې اداري فساد یا درغلي پکې زیاته ده، خو اوس رپورټونه وایي د امریکا استخباراتو مرکزي ادارې سیاي په خپله د کرزي دفتر ته هره میاشت په زرګونه ډالر ورکول او بیا وروسته دا پیسې پر هغو جنگ سالارانو ویشل کېدې چې د کرزي ملاتړ یې کاوه. د سلیټ ډاٹ کام په نوم یو ویبپاڼه لیکي د دې معنی خدا ده چې په افغانستان کې امریکا په خپله د خپلو مقاصدو لپاره د ترلاسه کولو کېدو مخنیولې ده. د مقالې لنډیز نجیب عامر وړاندې کوي.
سلیټ ډاٹ کام ویبپاڼه لیکي د اپریل په 28مه نیټه په نیویارک ټایمز کې د میتیف روزنبرګ د خپور شوي راپور نه داسې څرګندېږي چې د افغانستان جنگ د توقعاتو نه زیات د لوړې کچې یو لوبه وه. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د ولسمشر دفتر ته د ډالرو ډک بیکونه لیږلې دي چې اوس شمیره لسګونه میلیونه ډالر اټکلېږي. دوی وایي چې ولسمشر کرزي بیا دا پیسې هغو جنگ سالارانو ته ورکولې چې د پلوي وای کوله. ویبپاڼه لیکي دا د رشوت ورکولو او د ګټو د ترلاسه کولو نه هم زیاته لویه معامله وه. له دې جوتیږي چې په سختو شرایطو کې دا جنگ یو سختګي او د راکړې ورکړې جنگ او د ګټې لپاره به حالات هیڅکله هم برابر نشي او د دې جنگ په بایللو کې په خپل امریکا برخه اخیستې ده. سلیټ ډاٹ کام لیکي په ځانګړي ډول د اوباما د واکمنۍ پر مهال دا معامله په لویه پیمانه شوې. هغه مهال چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره ډیره لوړه او د ترهګرۍ خلاف مبارزه چټکه کړې شوې وه، د امریکایي لوړپوړو چارواکو تل به دا خبره کوله چې د کرزي رژیم په اداري فساد کې مبتلا دی او د افغانستان استحکام ته همدومره تاوان رسولی لکه څومره چې د طالبانو بریدونو. په دې لړ کې په 2009 کال کې په افغانستان کې د نړیوالو امریکایي ځواکونو قومندان مکریسټل په یو لیک کې لیکلی و په پرمختګ کې خندونه پراته دي. د حکومت په اعتماد کې نندرې موجودې دي. لدی حکومتي ادارې کمزوریږي. د زورواکو د ناوړو کارونو لامل په هیواد کې اداري فساد زیات شوی. دغه هر څه د دې سبب ګرځي چې خلک د خپل حکومت ملاتړ نه کوي او د یاغیتوب لاره هواریږي. د خلکو د ملاتړ د ترلاسه کولو د جنگ د ګټلو لپاره امریکا او ناتو ته پکار دی چې د افغانستان خلک د یاغیانو او د حکومت د خطرونو وژغوري. slate.com وړاندې لیکي اوس معلومه شوه چې د امریکا استخباراتي ادارې CIA په خپل د زورواکو قانون ماتونکو گاډي روان کړو. بیا د ټایمز ورسپانه حواله ورکوي چې امریکایي چارواکي ورته ویلي په افغانستان کې د اداري فساد د خوراولو ټولو نه لوی ذریعہ خپل امریکا و. یا په نورو ټکو کې امریکا په خپل د هغه جنگ په ګټلو کې یو خند و چې د ډیرو پیسو او سرتیرو په بیا یې پیل کړو. وی پانا لیکي امریکایي استخباراتي ادارې بیل دي چې لوړ پوړي امریکا چارواکي په اعتماد کې واخلي د کرزي دفتر ته هر میاشت په زرګونو ډالر ورکول. په راپور کې راغلي لدی د همخکاري چې ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د امریکای او د افغانستان په ګټو کې توپیر موجود و. د امریکایانو ستراتیژي دا و چې د اصلاحاتو دروستلو لپاره کرزي راولي، د هغه قانوني حیثیت پیاوړې کړي او د طالبانو د ملاتړ لارې ونیسي. خو د حامد کرزي کړنلاره بیا دا وه چې په واک کې پاتې شي او دې لپاره اړینه وه چې په خپلو پلویانو پیسې وویشي. د دې توپیر له امله د امریکا دوه اهدافو ته تاوان رسېدلی، یو دا چې افغانان له طالبانو وژغوري او بله دا چې په افغان حکومت کې اصلاحات راولي.
نجیب عامرو فارن پالیسی مجلې په دې وروستۍ کې په برسلس کې د افغان او پاکستاني چارواکو پر لیدنه لیکنه کړې ده. په دې مقاله کې راغلي د پاکستان لخوا له افغانستان سره د سولې په عمل کې مرسته به ډېره ګټوره ثابته سي. په لیکنه کې د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوي دي که څه هم اسلام آباد له کابل سره اړیکې سموي، خو په افغانستان کې وسلوالو ملاتړ نه دی کم سوی. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
فورن پالیسی مجلل کې په دې وروستیو کې د بلجیم په پلازمینه برسلس کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ولیدل. دا لیدنه ښیي چې د اوباما حکومت د اسلام آباد او کابل ترمنځ کړکیچ پای ته رسول غواړي، ځکه چې همدا ستونزه په افغانستان کې د جګړې د دوام سبب ده. تر غونډې وروسته جان کیری ویلي ول پر دې خوشاله دی چې په خبرو کې ټولو مشرانو سره پرمختګ کړی دی. دوی ویل دوی ټول به هم پر سیاسي لارو او هم د امنیت پر لارو پرمختګ او خبرو ته دوام ورکوي. کیری ویل دوی ژمن دي چې د افغانستان او پاکستان او ټولې سیمې ثبات او سولې لارې چارې ولټوي. په مقاله کې راغلي امریکایي چارواکي وایي پاکستان د افغانستان حکومت ځپلو لپاره تر کالونو د وسلوالو ملاتړ کړی دی، خو اوس داسې ښکاري چې پاکستان خپل لار بدله کړې ده او د زیاتې همکارۍ په ذریعه په افغانستان کې د شخړو سیاسي حل پیدا کول غواړي. دا داسې وخت دی چې بهرني جنگي پوځیان هم راتلونکی کال له افغانستانه وځي، خو امریکایي چارواکي بیا دا هم مني چې په افغانستان کې د هغو وسلوالو په ملاتړ او مرسته کې د ذکر وړ بدلون نه دی راغلی چې له امریکایي پوځیانو سره جنګیږي. فورن پالیسی مجله وایي پاکستان د حقانی وسلوالې ډلې، کوټ شورا او افغان وسلوالو طالبانو ملاتړ کړی دی. دا ټولې ډلې پاکستان ساتلې، روزلې او وسلې ورته ورکړې دي. همدو ډلو په افغانستان کې وسلواله مبارزه روانه ساتلې ده. په لیکنه کې راغلي د پاکستان دې کار امریکا غوسه کړې ده، ځکه چې امریکا په 2001 زیږیز کال کې د طالبانو نظام تر ړنګولو وروسته کالونه تیر کړل او په عربونو یا بلیونونو ډالر یې ولګول چې افغانستان باثباته کړي. پاکستان د دې وسلوالو ډلو ملاتړ ځکه کړی دی چې ویره لري افغانستان به د دې هیواد له دښمن یعنی هند سره ملګری شي او دا چې د پاکستان په غربي سیمه کې ښایي بلتونپالي غورځنګونه یا تحریکونه پیل شي. نو د طالبانو ملاتړ دا معنی لري چې په افغانستان کې د هند اثر ډیر کم وساتل شي. لیکنه وایي اوس که پاکستان رښتیا دا پریکړه کړې وي چې د افغانستان په اړه باید تګلاره بدله شي، نو دا به ډیره ښه خبره وي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د 13 سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته په خپل وینا کې ویلي ول چې د افغانستان روښانه راتلونکي په دې کې ده چې سولې ټول عمل باید د افغانانو په لاس کې وي او د افغانانو په مشرۍ وي. فارن پالیسی مجله زیاتوي په پاکستان کې د انتخاباتو ورځې شپې دي او د دې هیواد زیاتره ګوندونه هم دا فکر کوي چې باید په افغانستان کې د سولې په عمل کې مرسته وشي.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې.
د مې پر یو لسمه نیټه په پاکستان کې پارلماني انتخابات کېږي. په دې ترڅ کې مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا او قبایلی سیمو د بیلابولو برخو انتخابي وزیر معلومات ورکوي. نن درته د پښتونخوا د کوز ډیر او بر ډیر او د دې ترڅنګ د چترال ضلع په اړه معلومات ورکوچ. په دې سیمه کې د فعال سیاسي ګوندونو وزه په تیر انتخاباتو کې سبب د ځل څه ډول تصویر جوړ شي. په دې اړه رپورت د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړ کړی دی.
دا خیبر پختونخوا په کوز او برادر ضلعو کې د دوه قومي اسمبلی او اوه صوبایي اسمبلی چوکو د پاره د پاکستان پیپلز پارټي او جماعت اسلامي ترمنځ د مقابله وی. خو د ځای خلکو او سیاسي شنونکو په وینا پر راتلونکو ټاکنو کې عوامي نېشنل پارټي او د پاکستان تحریک انصاف امیدواران هم زیاتې رای حاصلولی شي. په 2008 ټاکنو کې جماعت اسلامي د انتخاباتو نو بایکاټ کړو او د کوز دیر او برادر دواړه قومي اسمبلی سیټونه د پیپلز پارٹی نجم الدین خان او ملک عظمت گٹلی وو. دغه شان د بردیر په دوه صوبایي اسمبلی چوکو د پاکستان پیپلز پارٹی او یو آزاد امیدوار ملک حیات بریالی شوی وو. د کوزدیر سلور صوبایي اسمبلی چوکو کې درې پاکستان پیپلز پارٹی او یو د عوامي نېشنل پارٹی حاجی هدایت الله خان گٹلی وو. دا یو لسمه انتخاباتو کې پخوانی وفاقي وزیر او د پیپلز ګوند کاندید نجم الدین خان با د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله خان سره اینه در دیرشم مخامخ کیگی. چرته چې د عوامي نېشنل پارټي جمعیت العلماء اسلام مسلم لیگ نواز تحریک انصاف او قومي وطن پارټي هم خپل امیدواران ودرولي دي. په دیر ضلع کې د صاحبزادګانو کورنۍ په ځای سیاست کې ډیر اصل لري او همیشه د جماعت اسلامي ملګرتیا کړې ده. خو بیا دا ځل صاحبزاده ثنا الله د پاکستان پیپلز پارټي د صوبایي اسمبلی چوکې د پاره امیدوار دي. د دیر سیاست او ټاکنو په حق له د دیر سره تعلق لرونکي او د انګریزي رسپانه دی نیوز خبريال دلاور جان وای.
تاسو ورئ نو مینلی دو پارټي دي جماعت اسلامي او پیپلز پارټي. او د ډېر وختونو نه چې کوم نه دي دواړو دلته مقابله راغله. هغه مقابله نن هم د دې دواړو په منځ کې شته. خو تیر کلونو په نسبت مونږ وګورو نو دیوالا دو پارټي دا سي دي ان پی او جي واي او تحریک انصاف هم چې هغه هم ووټ حاصل کړی په دې علاقو کې ووټ شته.
دغه شان د کوزدیر صوبایي اسمبلی حلقه 95 باندې د جماعت اسلامي مرکزی نائب امیر سراج الحق او د عوامي نېشنل پارټي امیدوار او پخوانی صوبایي وزیر حاجی ہدایت الله خان په مین سخت مقابله کیدونکې ده. دغه چوکې تیر ټاکنو کې د عوامي نېشنل پارټي امیدوار ګټلې و. د کوزدیر یو بل صوبایي اسمبلی چوکې د قومي وطن پارټي صوبایي ستر سکتر بخ بیدار خان او د جمعیت العلماء اسلام امیدوار او پخوانی سینیټر مولانا ګل نصیب خان مقابله به هم ډیره خوندوره وي. خو بیا ځای خلک وایي چې تیر حکومت د دیر او چکدرې پمینس کې لوی سړک جوړ نکړو او نه نورې وادي پوره کړې. د دیر ضلع یو ځای اوسیدونکي سید الله خان په دې کله وایي
زما تعلق دي دیر ټاون سره دی او د دیر د ټولو غټه مسله چې دا هغه زمونږ د روډ دی او د ټولو خلکو دا مطالبه ده چې یاره دا روډ د خاګران نه والا دیر پورې جوړ شي. نو مین خبره دا ده چې زیات خلک دا وینه په دې خفه دي چې یاره دا روډ زمونږ جوړ نشو.
دا خیبر پښتونخوا لری پرتی او غریزه دیر ضلع په حق له دغه یو حقیقت هم څرګند چې پټاکنو کې زنانه اوټ اچولو ته نه دی پریښول شوی او په راتلونکو ټاکنو کې د زنانه او د اوټ په حق له هم مقامي سیاسي ګوندونه او د هغوی کاندیدات غلي دي. په دیر کې د زنانه او د اوټ په حق له خبريال دلاور جان وایي
مایده خو سپوري داستانه شوی مختنه راغلي خو داسې تیاریان هم نه ښکاري چې د زنانه اوټونه بوشي. ځکه ما ډیرو لیډرانو سره خبرې شوې دي په هغه کې یو قسم مطلب مخالفت خو نه کوي خو هغه داسې ورای ورکوي چې هغه انکرج کوي هم نه چې خواتین دی راشي اوټونه دی واچي. بل په خلکو کې تاسو پورې لیډرشپ خبره نه کوي نو خلک کېریږي مدته ځکه ډېره موده کې تاسو ګور 70 نه دی خو دلته خزوټونه نه شي نو خلک په ذاتي خود د ځان نه راوځي دغه کې یو یاره شته چې کېدې سره دی عمل راشي.
دغه شان د چترال یو قومي اسمبلی ان دوه دیرشم او دوه صوبایي اسمبلی چوکو د پاره عوامي نېشنل پارټي پړون بیزل خپل امیدواران ودرول دي. د چترال د قومي اسمبلی سیټ د پاره د پاکستان په خواني صدر جنرال ریټایر پرویز مشرف هم کاغذونه جمع کړي. خو پیښور های کورټ نه صرف داغه کاغذونه مسترد کړل بلکې په هغه باندې د ټول ژوند لپاره په سیاست کې برها خستو باندې پابندي ولګوله. د چترال نه د پرویز مشرف پارټي له اړخه د قومي اسمبلی لپاره شاهزاده افتیار الدین او د صوبایي اسمبلی چوکو لپاره غلام محمد او شاهزاده خالد پرویز ولاړ دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
او سم د خبرونه په دې ورستي اخري غړي برخه کې درته د جمهوریت اونې خبرونه وړاندې کوو چې پکې نن د خیبر پښتونخوا او قبالي سیمو امنیتي وزو ته په کتو سره د بلابل ګوندونو لخوا د کمپینونو جاج اخیستل شوی پامیر ساحل وړاندې کوي.
جمهوریت
ستړي مشه په نننۍ خبرونه کې باور چې په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امنیت خراب وځه پر انتخاباتي کمپین څومره اثر لري. همدارنګه سیاسي ګوندونو او شنن کې څه نظر لري چې انتخاباتي کمپین په دې پاتې څو ورځو کې څنګه کېدای شي. د نوماندانو او انتخاباتو امنیت ساتل د چا ذمہواري ده او نور پښتنې پروانه خبرونه کې سیړو لمشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو په پاکستان کې د انتخاباتو ورځې شپې دي. د می پر 11مه نیټه به پارلماني انتخابات کیږي. په دې لړ کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا ولاړ امیدواران په مختلفو سیمو کې انتخاباتي کمپینونه کوي. خو په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امنیت خرابې وځي د سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپین اغیزمن کړی دی. د ورستیو حمله ته په کتو سره ځنی سیاسي ګوندونه اندېښمن دي چې وسلوال یوازې د دوی ګوندونو په نخښه کوي او د عمل ته تر انتخاباتو مخکې د ټګۍ په توګه ګوري. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر اقبال ظفر جګړه مشال راډیو ته ویل د دوی ګوند ته وسلوالو طالبانو هیڅ ګواښ نه دی کړی او دا چې د دوی ګوند انتخاباتي کمپین ښه روان دی.
قائد میر نواز شریف صاحب الله په فضل سره یو داسې خدای والا جرأت او دغه ور کړی دی چې هغه وایي زما ایمان مضبوط دی او یقین په الله تعالی دی. مرګ او ژوند چې دی دا د هغه لاس کې دی. خدای فضل دی مونږ ته داسې
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا یو مشر عمران شہزاد چې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو ته ولاړ دی هم وایي چې وسلوال طالبان دوی نه پنهخه کوي.
د دې چې زموږ له خوش قسمتۍ دا کمپیریټیولی کمپین چې دی هغه باندې هغه چې سکیورټی میجرز کوم هغه ستل کیږي
خو د عوامي نشل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک وایي وسلوال یوازې دوی په نخښه کوي او د دې له کبله د دوی انتخاباتي کمپین زخت متاثره شوی دی. په دې صورت کې عوامي نشل ګوند څه کوي؟ افراسیاب خټک وایي په دې حالات کې به هم دوی خپل انتخاباتي کمپین روان ساتي ځکه چې په 2008 زیږیز کال کې هم پر دوی همداسې حمله روانې وي.
زمکو وګرو هم دي شي په دې ځای نو کې په نظر ما یو ځل چې وتی خبرې ما کولې او چې اودنه شو او دې په شان کوم شي را شو زم پارٹی نوې پارٹی نه دا پښتنو ته معلومه ده د قرباني او تبادلې دي د جدوجهد مبارزه او تبادله ده او د شهیدان وکړي د خلکو سره ټولې پټي څنګه خوښه ده د وطن جنگ وکړي دا وطن بو دهشتګردي کوي تبایی ته وزي سکومره وتره کیږي جوازونه وتره کیږي جنازو ته چودري کی او کله ته امن.
افراسیاب خټک پر حکومت تور پورې کړ چې د ګوندونو او د امیدوارانو امنیت په ساتلو کې پاتې راغله دي. د ویل د وسلوالو مخنیوي د دولت یا ریاست کاروي
موږ چې کوم خلک د امنیت لپاره کوي دا خلک خو چې بهر ناس نه دي پاکستان د بهر نه دي پاکستان حدودو کې دننه نه دي او دا کوم خلک چې دا وایي په برمنا وایي چې دا وایي
په پېښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي د ښکاره خبره ده چې په پښتونخوا کې پر ځنو سیاسي ګوندونو حمله ځکه کیږي چې خپل کمپینونه پر مخ ونه وړلای شي.
د مخله دا خو ډېر وضاحت سره خبره مخې ته راغلې ده. خاص قسم خلکو یا ګوندونو یا غیر سیاسي تنظیمونو د اعلان نه پس په بعد سیاسي ګوندونو په خصوصي توګه په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشل پارټۍ په ګوند مسلسل حمله شروع کړې دي او د هغې په ریلي دغه امیدوارانو او د اغي په مختلفو اوریدارانو او کارکونانو باندې داسې قسمه فضا جوړ کړی دا چې هغه آزادانه هیڅ خپل الیکشن کمپین یا د الیکشن مهم نشي چلولې.
په سواد کې د سیاسي چارو په عثمان ولسیار هم وایي چې دا رښتیا خبره ده چې په پښتونخوا کې د راتلونکو انتخاباتو په نظر کې ایوازي عوامي نشل ګوند په نخښه کیږي. د ویل د چهارشنبه پر ورځ هم په منګور کې د پخوانی وزیر واجد علي خان پر انتخاباتي لاریون ډزې شوې دي.
واضح کار ڈول باندھی رہے ایل پی دلتا کی خود ایم کیو ایم گندو نے دشتہ دینی نورو ڈلو خود ایل پی خلق چلی غیر تارگیٹ تھی در آن والا باندھی پرونم جیسے واقعہ دے ایم پی کینڈیڈیٹ چیزے واجد علی خان دے پی کے اسی نا ایٹی نا انگوار کیا غبان فائرنگ شو نو در آشان تو واقعات پکی
یو خطر پیښه او خلکو سره کوم یو صورتحال چې دغه داسې غیر یقیني شي خلکو چې کوم الیکشن طرف ته یو ښه امید شته چې داسې په ښه حالت کې وشي هغه سره داسې غیر ترې پیدا شي.
پوښتنه دا ده چې د امنیت ذمہواری د چا ده؟ آیا د پاکستان الیکشن کمیشن به دا کار کوي او کنه د صوبایي او مرکزی حکومتونو دا فرض دی چې امنیت سم وساتي؟ د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر جسټس ریټایرډ فخر الدین جی ابراهیم د زیارت یا پنځ شنبه پر ورځ تر یوې غونډې وروسته وویل چې د امنیت ذمہواری د حکومت او امنیتي ادارو ده. دوی ویل کسم امنیت ونه ول شي نو پاک او رانه انتخابات نشي کېدای. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مسرت قدیم وایي صوبایي حکومت د امنیت سم پلان جوړ کړی دی او پوره هڅه کوي چې د کمپینونو پر مهال سناوړه پیښه ونه شي.
صوبایي حکومت چې د دې لپاره څومره لکه پلانینګ کړی او سکیورټي ارینجمنټس یې کړی دي نو هغه خو په خپل ځای باندې یې کړی دي. هغه لپاره خو پوره سکیورټي پلان جوړ شوی دی صوبایي حکومت او مکه شانتي ورته خپل خلک ورکی د سکیورټي لپاره او دې ته مونږ ویلې دي چې تاسو ته به مونږ پوره نفری در کړو چې کوم ځای کې تاسو دا قسم جلسې او د کارنر میټینګز کوي.
مسرت قدیم له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل چې د دوی حکومت سیاستوالانو ته پولیس ورکوي او د هغوی د غونډو او جلسو ساتنه کوي. دی ویل د ترهګرۍ په پیښو کې پولیس هم وژل کیږي.
پنځه سکیورټي پرسنل چې کوم دي نو هغه هم بل حکومت صوبایي حکومت د خپل طرف نه په خپل خرچه باندې ورکوي دا بل اچھا هم نه دي کړی سوای د پښتونخوا د حکومت نه. دویم چې کوم دي چې کوم لکه های ریسک لیډرز دي په کوم چې په ټارګټ باندې دي د هغوی لپاره مونږ زر کسان سیکورټي پرسنل بیل کړی دي چې دا به مونږ دا لکه مونږ هغوی له ورکو چې کوم دا زیات های ریسک لیډرز دي نو د دې هدف پورې حکومت کولی شي. او تاسو وګورئ نو په دې ټولو دهشتګردۍ په دې واقعیت کې
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمپین پر مهال امنیتي وضع او حالات خراب دي. د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې هم له مودو راهیسې امنیتي وضع ډیره خراب ده. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه ایاز وزیر وایي په قبایلي سیمو کې نه یوازې دا چې امنیتي حالات خراب دي بلکې هلته خو یو ډول پوځي قانون عملي دی نو په دې کې به څه سیاسي حل ځلې وشي؟
یو قانون لاګو کړی او زموږ صدر صاحب په قبایلي سیمه کې د سیاسي ګوندونو اجازت نه دوی میاشتې مخکې چې هغه ته په انګلیسي کې وایي ریفلیشن ان ایډ آف سیول پاور چې هغه کې فوج ته ډېر بې انتها زیات اختیارات دي نو ګویا یو قسم په ټوله قبایلي سیمه کې مارشل لا ده. نو په مارشل لا کې دننه به څه سیاسي نصره څنګه وباسي تبه معادلات
شنونکي وایي د ترهګرۍ پیښې په ولس کې ویره پیدا کوي او دا بیا د انتخاباتو پر ورځ د رایو نه ورکولو په صورت کې مخې ته راځي. خو په سوات کې د سیاسي چارو شنونکی عثمان ولسیار وایي پر هر ډول حالاتو سربیره ولس غواړي چې دا ځل رایه ورکړي.
خلک خو په مجموعي توګه داسې ده چې هغوی غواړي چې انتخابي عمل کې حصه واخلي هغوی خپله رایه ورکړي. عموما داسې چې په سیاسي پارټو کې ډېر روایتي انداز کې چې کوم خاص کورنو ته یا د شتمنو خلکو ته ټکټونه ورکړی کېږي د هغې سره عموما خلک زړه ماتې شي چې یاره دغه روایتي انداز چې سیاست نو هغه د ولس داسې ډېر په ګټه باندې نه تمامېږي دغه کارونه د هغې نه بیا خلک دغه متنفره شي په ډېر حالاتو کې. اوس دې ځل چې زه ګورم نو زمونږ ولس کې دغه سیاسي شعور بیدار شوی دی هغوی غواړي چې په انتخاب کې حصه واخلي.
آیا د انتخاباتو پر ورځ د رایې اچونې په مراکزو کې د پوځ ځای پر ځای کول به د امنیت اندېښنې کمې کړي او که څنګه؟ په اسلام آباد کې د امنیتي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي د پوځ له ځای پر ځای کولو سره کېدای شي د انتخاباتو پر پاکوالي پوښتنې پیدا شي.
لومړی خو به دومره پوځ نه وي چې په هرې سیمه کې ځای پر ځای کړل شي، خو که بیا هم پوځ ته د مداخله اجازه ورکړل شو نو بیا له دې سره دا هم کېدای شي چې ستاسو کومه موخه ده چې باید پاک او شفاف انتخابات وسی نو د هغې په اړه هم بیا پوښتنې پیدا کېدای شي، لکه آیا رښتیا هم د خلکو په خوښه نمائندگان ټاکل شوي دي او یا دا هم چې د امنیتي ځواکونو زیات استعمال سره شای د خلکو استازیتوب په یو ډول منصفانه نه وي.
عثمان ولسیار وایي پر هر ډول حالاتو سربیره باید ولس په انتخاباتو کې برخه واخلي ځکه چې په پاکستان کې سیاسي جمهوري عمل روان شوی دی او دا باید ونه درېږي.
دا خو ډېره زیات ضروری ده ځکه چې په دې ملک جمہوری عمل لگ ہوں تک پائے تابش پائے جاری ساتل پکار دی پتے غاصب قوتوں نے مختلف وقتوں نے شانتی آگے جمہوری حکومتوں نے تیری قبل نہ آگا ٹیم پوچھے دا اس ماتش ویدا جمہوری اقدار خلق پیج نہیں دخل کو رائے ہم ڈیر زیادہ پازیٹیو رضی نو کل جمہوری عمل تو نقصان دے سی خو ظاہر دا جمہوری عمل کے اقتصادی حالت دا غی سیاسی صورت حال ہم نے عام دا ٹول دا غی سر خرابی گی او بل دا جمہوری حکومتوں نو یا دا جمہوری رائے ڈیر زیادہ اہمیت بدی چی اگر خلق پخپلا انتخاب ہو کی بیا کہ ہم خلق ناکام کی گی واپس رضی اولستا نو آگے بیا پخپلا رائے باندھے سرینو یا نظر آچے یا
شنون کی وای ډیر اندیښنې موجود دي چې د پاکستان لیبرال او سیکولر سیاسي ګوندونه د حملو لکبله خای په سم ډول کمپین ونه شکړای خو باید ټول ګوندونه ولس په انتخاباتو کې برخه واخلي لدی سره د دې ونی جمهوریت خبرونه پای ته رسی تر بلې ونی مو په مخه ښه
جمهوریت
مشال ریڈیو گرانو خبرمن اور دن کو مینا سلام رانی کو ما زتر محمد کاروان یم مشال ریڈیو اورم خلق را توائی چکارو